په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې دی چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کو. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبان ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې د څلورو هیوادونو ترتیب کړی، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک ویلي په پام کې لري چې نن چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ د استرالیا، کاناډا او هالند له بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. د ګډې اعلامې په مسوده کې چې یوه کاپي د آژانس ترلاسه کړې، د څلورو واړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې. دغه هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی او زیاتوي چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې د دې مستحق دي چې د بشپړو بشري حقونو درناوی وشي. د هیوادونو همدارنګ خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نشي، دا موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پال غړي د هغې لایحې په جوړولو کې پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په سپکاوي تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تیر شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني، د امریکا له خلکو څخه ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي د قضیې د عدلیې وزارت ته راجع کړي، اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو اخیستو لپاره چمتو شوې ده. خو د جرګې ویان مایک جانسن بیګه خبر لونته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوري پالو له اتلسو میاشتو رئیس هڅې پیل کړي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په مهال د ګډوډۍ پړه د بایډن ادارې غاړې ته واچوي. د اسرائیل پوځ وایي د لومړي ځل لپاره د لبنان د حزب الله ډلې یو توغندی تل ابیب ته رسېدلی دی. فرانس پرس خبری آژانس نن چهارشنبه د اسرائیل د پوځ د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې دغه توغندی د تل ابیب فضا ته له رسېدو سره سم د هوایي دفاع سیستم په وسیله شن شو. بل لور ته د اسرائیل د پوځ یو ویان نادا شوشانی خبرلان ته ویلي تل ابیب ته د حزب الله د توغندي رسېدل د دغه وسله والې ډلې لخوا د بریدونو د شدت څرګندونه کوي. دغه راز د اسرائیل پوځ ویلي چې حزب الله نن هم د اسرائیل پر لور په لزګونو توغندي ویشته دي. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د امریکا ولسمشر جو بایدن ته له روسیې سره په جګړه کې د بریا پلان تر سپارلو مخکې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پر ښارونو د روسیې بې باکانه بریدونه دوام لري او پر اوکراین د روسیې جګړه په آرامه خو دوامداره توګه د اوکراین ختیځ د غزیدو په حال کې ده. زلنسکي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د سولې لپاره یوازینۍ لاره پر روسیې فشار راوړل دي او نوموړي له روسیې سره د ایران او شمالي کوریا پوځي مرستې وغندلې. زلنسکي پخوا ویلو چې د سولې یوه طرحې جوړه کړې چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن او دغه راز ولسمشري ټاکنو ته له ولاړو کاندیدانو ډونالډ ترامپ او کمالا هاریس سره شریکوي. تر اوسه د دغې طرحې یا پلان ډېر جزئیات نه دي رسنیز شوي دي. د افغانستان او پاراګوای د فورسال ملي لوبډلې نن ماښام په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کېږي. لوبې د کابل په وخت په اوو نیمو بجو د هوموي په سالون کې پیلېږي. افغانستان او پاراګوای د فورسال تر نړیوال جام مخکې یو ځل په تاشکند کې دوستانه لوبه کې مخامخ شوي وو چې دوه دوه مساوي شوي. د کابان لوبډله نننۍ لوبه وګټي، د اتو غوره ټیمونو پړاو ته به لاره پیدا کړي او کوي وبایلي له دې سیالۍ ووځي. په دغو سیالیو کې چې ازبکستان کوربه د افغان لوبډلې په ګروپي دور کې مخکې انګولا ته ماتې ورکړې وه، اوکراین او ارجنټاین ته لوبې بایللې دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فورسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبېږي. ازادي رادیو اوري. وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کېږي.
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کېږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کېږي.
په نیویارک کې د عمومي اسمبلی په غونډه او ترڅنګ د افغان خزو د حقونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د خزو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او طالبان به له سختو چلندونو په شا شي؟ په دې اړه به له یوې ښځینه فعالې سره وغږیږو. د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د لمریزې برېښنا یوې پروژې پلي کېدو ته خلک ډېر خوښ دي.
یو کیلووات په 20 افغانۍ مژ استعمالوي. دا سولاري برق پالیسی مژ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي.
د خوست اوسیدونکو بیا لاړ وندوی درو غوړي چې په خار کې د بی کیفیت او تر وخت تیر خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخاونیسي.
شروالی جدی وسی در دوخانو جا نظارت وکي چې د کیفیت درمل په کچاکی راوړيږي یا دلته خرچيږي. دا ستونزې ان شاء الله واري.
په نړیوالو موضوعاتو کې بووري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي او د خبرونې دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو اونیس پروګرام مهیروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کیږي. انټونی ګودریش د دې سازمان په کلنۍ سرمنشي ځکه د دې ترڅنګ ان په ملګرو ملتونو کې د ښځو د ونډې په کمښت او جنسیتي نابرابري هم انتقاد وکړ. د دې سرمشریز په څنډه کې بیا ځینو هیوادونو له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت د سخت دریزو د کرنو پر وړاندې د اقدام غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. نور حالید فیروز عزیز رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په قوانینو نیوکه وکړه او دای د افغان ښځو او نجونو سیستماتیکه ځپنه وبلله. ګوتریش پرون سه شنبه یعنی د سپتمبر په 24 د ملګرو ملتونو د نه هاویو می کلنۍ سرمنشي د په موینا کې وویل:
"Dans certains pays, les lois sont utilisées pour menacer la santé et les droits reproductifs. En Afghanistan, les lois sont utilisées pour entériner l'oppression systématique des femmes."
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي. زه په خوشحالۍ ګورم چې له کلونو خبرو وروسته جنسیتي نابرابري بیا هم څرګندېږي. زه بخښنه غواړم خو همدلته په دې تالار کې هم دا په بشپړه توګه لیدل کیږي، ځکه د دې اونۍ په غونډه کې له 10 سلنې کمې ښځې ویناوالې وي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي پسند کې د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته کې ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دغه هیواد د پرمختګ مخه نیسي. په همدې حال کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې پر وړاندې اقدام وسي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترتیب کړي، طالبان رسمان مسؤول بلل سوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تعبیز د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه سوې ده. د ګډې اعلامې په مسوده کې چې یوه کاپي د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ترلاسه کړې، دغو څلور وړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې دي. د هیوادونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نسي، دا موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختو قوانینو پلي کېدو ترې بنسټیزي ازادۍ اخیستې دي. دوی په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف قانون ته اشاره کوي او وایي ښځې او نجونې یې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو شبانې پوپلزی او لیمې امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شاهدان یاست چې د امر بالمعروف قانون چې د افغان ښځو باندې په افغانستان کې لګول شوې ده. دا هر ورځ د افغانستان پر خوځو باندې د دوی د سلام او د زیاتوالي هڅې خوندل کېږي، ځکه طالبان په هر ډول او غاړي چې د افغانستان خزي وځورول شي.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکو او د خوځو د حقوقو فعال چې نه غواړي راپور کې نوم خپور سي، وایي د طالبانو حکومت د بندیزونو او قوانینو له دوی آزاد سوند خستای دی.
دول قانون پانی خزی ډیره رسمنی کړی، حتی له دوی څخه عام جون واخیسته، یعنی د کار فرصت اطلاع واخیسته، مکتبونو ته تل پانتونونو ته تل، هغه حقونه یې هم له دوی څخه واخیستل. افغاني میرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر ډیره پر خوځو سخت محدودیتونه پلي کړي دي. که څه هم د طالبانو د قوانینو په نړیواله کچه سخت خبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی نه دی، بلکې د دغو محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی. تازه له طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، د ښځو پر حجاب او د خپلو قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کړی او د امر بالمعروف قانون عملي کول یې د خپل نظام دان دبل لیدا.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشتو پنځویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
به همده افغان خزو ده حقونو پا موضوع کتم که یکده ملگر ملتونو ده فرهنگی علمی و روزنیز سازمان یونسکو عمومی رئیس وای پا افغانستان که ده خزو یو نسل ده قربانی که دو لگواخ سر مخده. لبل خو یوش مر افغان خزینه زده کوون کی چې لزدکړو به برخې شوی وای پته رو دریو کلونو کې پر زدکړو د پرلپسې محدودیتونو لامل نه هله شوی دی. نور جزئیات د سنکا کړ په رپورت کې.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنیز سازمان یا یونسکو عمومي رئیس په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي، دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې لا مه ژوند د نجونو ښځو د لرې کولو په موخه له تاوتریخوالي ډک په شاتګ سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري اژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوس مهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. آغلیا زولای زیاته کړه دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یوه حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره دې بر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشري ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي، خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نه شي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په یولسم او نهم ټولګي کې وي، ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت.
چه باندې 3 کال وسول چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل سوي او موږ په کورونو کې باندې پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي، خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
صفانه ما از درس و تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هر خواته چې وګورې یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته یې له تلو هم منع کړي. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هیواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له پرله پسې نیوکو سره سره د طالبانو حکومت په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی او په نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمي او روزنیز سازمان یونسکو عمومي رئیس ویلي په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخ دی. له هغې مخکې په بل راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کېږي. په نیویارک کې د عمومي اسامبلې په غونډه او تر څنګ د افغان ښځو د حقونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شاشي په دې اړه به له ښځینه فعالې فروزان داودزی سره وغږیږو چې د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. اغلې داودزی، خبرونې ته ښه راغلاست. څومره هیله من یاست دغو وروستیو څرګندونو ته چې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ په پار په نیویارک کې په تېره بیا کیږي یا شوي دي؟
سلامونه تاسو ته محترم اوریدونکو او محترم کارکوونکو ته. مجلس ډېر ښه دی، البته کوم پیغامونه چې موږ اورو نو ډېر ښه پیغامونه دي، اما موږ دا پیغامونه واورېدل، اما د یو راپور او یو ګزارش تاسو نو هماغه موضوع وه چې د افغان نجونو او د افغان ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی، او کله چې دغه موضوع یونسکو یادوي چې افغان ښځې یا افغان نجونې یوې تیارې پښو روان دي، نو په ابتدا کې موږ دا باندې ډېر تاکید کړی او په وقرات مو دا یاده کړې، ځکه یوه ورځ چې یوه ټولنه د تعلیم نه پاتې کېږي په دې معنا چې یوه ورځ هغه د تیارې خوا ورځي. اما په ډېرې خواشینۍ سره چې افغان نجونې تقریبا درې کاله د تعلیم او د تحصیل، یعنی د عالي تحصیلاتو او د مکتبو دروازې تړل شوي دي. په همدغه شان باندې ښځو ته په مسلکي ساحو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، چې دا هغه مشکلات دي چې نه یوازې افغان میرمنې بلکې افغانه ټولنه د ناخوالو سره مخامخ شوي. نو په کراتو چې موږ په دې باندې ډېر تاکید کړی او دا د اسلامي امانت نامه غوښتنه ده، حتی حکومت د یو بې ثباتۍ مشکلاتو سره مخامخ دي. نن ورځ د اسلامي امارت موږ یو مقتدر حکومت دی، مثبت نقاط خپل لري، یعنی نسبي امنیت شته دی، یوازینی حکومت دی په ډېرو کلونو بعد چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. اما که چیرې د تعلیم دروازې خلاصې نه شي او ملت ته د تعلیم او د زده کړو د پرمختګ د خودکفایي زمینه مساعده نه شي، نو بیا هغه حالت کې هیڅ حکومت نشي کولی یو باثباته حکومت پاتې شي.
بله، دا چې مختلف لوري د ملګرو ملتونو چارواکي او د یو شمېر هیوادونو چارواکي دا موضوع راپورته کوي چې له طالبانو سره باید حساب کتاب وشي، د نړیوالو میکانیزمونو د رامنځته کېدو غوښتنه کېږي. مثلا د څلورو هیوادونو ویلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې د طالبانو دغه کړو وړو چې د ښځو په وړاندې ترسره کړي دا باید وڅېړل شي. دغه ډول د عملي میکانیزمونو خبره هم راپورته کیږي په دې وروستیو کې. فکر کوي چې دا به هم د فشار و وسیله وګرځيږي او طالبان به اړ کړي چې له خپلو دغو سختو چلندونو یا له هغو سختو محدودیتونو چې دوی پر ښځو او نجونو لګولي له دې یو څه په شا شي؟
البته یو موضوع د دنیا اصول همدا دی چې هر مشکل یو حل لاره لري او مشکلات زیاتر په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي په دا شکل نه چې دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دا غږ پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې سوزي په یو رسمي شکل، په سمبولیک شکل نه، واقعي شکل باندې حضور ولري، او دغه مسائل باندې خبرې وشي، نو شک هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین په برخه کې کار کوه هغه اورېدل شوی و، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه ومخ. اما نن ورځ هم زموږ غوښتنه همدا ده چې دغه موضوع باید د مذاکرات د لارې حل شي. متاسفانه چې مخکې ما هم وویل چې دغه موضوع که چیرې د ګزارش په سطح نه وي، مونږ ډېر ښه ګزارشونه اورو، ډېر ښه راپورونه اورو، اما چون هغه عملی جنبه نه لري، افغان میرمنې په خصوص هغه میرمنې چې داخل د افغانستان کې حضور لري دوی پکې دخیل نه دي، هماغه دی چې ملت ته هم هماغه د راپور په سطح پاتې کېږي او بس هېڅ عملي برخه نه لري. نو په هغه اساس باندې عملي برخه ډېره زیاته مهمه ده، او که چېرې دغه راپورونه یا دغه تصمیم چې نیول کېږي دا د اسلامي امارات سره شریک شي، په دې باندې مذاکرات وشي، دې ته د حل لار پیدا شي، ډېره یو ښه مثبته خبر ده. خو که چېرې بیا هم د یو راپور په شکل پاتې شي، نو زه فکر کوم چې اصلا کوم مفاد افغاني ټولنې ته نه لري.
ډېره مننه ښځینه فعاله فروزان داود زیوه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع ده. ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. د پداسې حال کې ده چې دواړو لورو نن ورځ او تېره شپه یو پر بل بریدونه کړي او د جګړې د لا پراخېدو وېره پر ځای ده. بلورته د لومړي ځل لپاره د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسېدلی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په منځني ختیځ کې د اسرائیلي پاوز او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیا ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلووینیا ولسمشر چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري په غاړه لري، ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرائیلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرائیل پاوز پرون اول مورز د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له 500 شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونه وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان لخپل مينو بي ځای شوي او خوندي ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرائیل ویلي چې پر بیروت پرونی بریدونه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژل دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې هیواد د حزب الله ملاتړ کوي نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړی ډاله ده.
بله ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤسسه
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزشه عناصر یې شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله لپشو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسېدلی. د اسرائیل پاوز ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکایي ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل، او تیرو څو ورځو کې د اسرائیل لور ته لزګونه توغندي توغولې دي. له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرونو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول، او له تیرو دوه ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایي بریدونه پیل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د لمریز برېښنا یو پروژه پلي کیږي چې خلک پرې خوښ دي. د ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه پلي شي له یوې خوا به دوی ته ثابته برېښنا برابر کړي او له بلې خوا به یې هم کموي. نور په دې رپورټ کې.
په اورزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه. اوس خبر سن ولبرک دا ته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والا نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برکه څخه خوشاله چې جوړ سي.
دا د اورزګان اوسیدونکو نصیب الله وو. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشی زیری بولی.
یو کیلووات پاتې شفغانی موږ استعمالوي، دا سولری برک پاله سي موږ اطمینانی چې د دې برک بای به کمیږي او موږ به د ژوند د نور اسانتیاو د برک په برخه کې برخمن کیږو.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولینو ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل سي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحب جان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پال کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلور ساعته به برېښنا ترلاسه ولري.
درې میگاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کار په موږ ولري، انشاءالله د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلومات چې دا به انشاءالله ژر ابتدا کېږي په دوو درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته دغه 3 میگاواټه ځنګړي سوی برېښنا به د یو کال په موده کې د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامدار برېښنا برخمن او د ملامتونکو بلونو له ورکړې بې غمه شي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسیدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلووات بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډیر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوست اوسیدونکو له اړوندوی درو غوړ چې په خار کې به کیفیت او تر وخت تیرو خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخاوني سي. د خوست اوسیدونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټې پر ځای توان رسوي او بیا د اقتصادي ستونزو له کبله هم د ځانونو د درملنې توان نه لري. بل ورته ځایي چارواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدید او په وروستیو 15 میاشتو کې دا ډول 38 ټنه توکي نیولي او له منځه وړي دي. نور حالې نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایت رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کی. دوی زیاتوی ډیرای خلک د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کورنۍ ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشیرانه ولای، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کوم امکاناتو کی. د خوست اوسیدونکو دا سرګندونه داسې مهال وکړي چې عامه روغتیا او د خاروالۍ موظفینو په ورستیو 15 میاشتو کې له خار او اطرافو 38 ټنه تر وخت تیر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسد الله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا د کیفیت درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه ارواح د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بوروباره کې او دې څخه وخت په وخت سره نه وشي.
د حکومت جدي وسی شروالي جدي وسی پافته کې یعنی په میاش کې دوخانو جا نظارت وکړي، نو باید د دون ارغوی مخنیوي به موږ سي د کیفیت درمل چې په کاچاکی راوړيږي یا دلته خرچيږي نو دا ستونزې به ان شاء الله واریش.
د خصوصیدونکو له لوی سوداګرو غوړي هوا ته د بی کیفیت توکو له واردولو ډډه وکي. د خوس دوه تن نور اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامیدی نوئل
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري کوم غړ تجاران چې دی بار ملکونه سامان را واردوي هغه سامان دوی باید را وارد نکي چې دی خلکو ته پکې زیان وي.
مې خدا سي چې د افغانستان خلک غریب خلک دی که غریب خلک د فورا مقصد صحیح کړو کی دغه به کافیت خوړو یا درمل یا بل څه جوړی کیږي دا د انسانونو پتوون دی په گاټه نه دی.
په ورته وخت کې ځایي مسؤلین بیا د بیکیفیته او تر وخت تیرو درملو او خوراکي توکو د پیر او پلور په منی کولو کې دوی سره د سوداګرو، هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولي. د خوست ښاروالۍ یو استازي نسیم جان ملګری وویل
د خوست ښار له هټیوالو مو غوښتنه ده تر څو په خپلو دوکانو کې چې په تاریخ تیر مول د دوی سره وي د خوست ښاروالۍ سره شریک کړي تر څو عوام ولس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو او ولسونو څخه مو غوښتنه ده تر څو دغه موادو ته متوجه اوسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، خپلې کورنۍ ته، خپل ځان ته په خپلو پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅېدونکو ځینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیته شکایت کړی او ویلي دي چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغېز ډېر ټیټ دی، خو که همدا دوایي په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر یې څو برابره لوړ وي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې دغو څلورو هېوادونو ترتیب کړي، طالبان رسما مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د تر ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري پال غړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر بلنکن له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په سپکاوي تورنوي. د اسرائیل پوځ وایي د لومړي ځل لپاره د لبنان د حزب الله ډلې یو توغندی تل ابیب ته رسېدلی دی. فرانس پرس خبری اژانس نن چهارشنبه د اسرائیل د پوځ د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دغه توغندی د تل ابیب فضا ته له رسېدو سره سم د هوایي دفاعي سیستم په وسیله شن شوی دی. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د امریکا ولسمشر جو بایدن ته له روسیې سره په جګړه کې د بریا پلان تر سپارلو مخکې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پر خاورونو د روسیې بې باکانه بریدونه دوام لري او پر اوکراین د روسیې جګړه په آرامه خو دوامداره توګه د اوکراین ختیځ ته د غځېدو په حال کې ده. او ټاکل شوی د افغانستان او پاراګوای د فوټسال ملي لوبډلې نن ماښام په تاشکند کې د سیالي ډګر ته ښکته شي. لوبه د کابل په وخت په 9:30 بجو پیلېږي. که چیرې افغانستان نننۍ لوبه وګټي، د اتو غوره ټیمونو پړاو ته به لاره پیدا کړي او کې وبایلې له دې سیالیو ووځي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشې موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران،
زه په خپل ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنې مې نشي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشي مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوي رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده. دی دلاور خان ته ورځي چې پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن دی، خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې ورنکړي، دا به په ډرامه کې واورو.
خصه می پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل کې یو څه پیسې پور راکې چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجید، که ریښتیا درته ووایم، سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لوی مغازه وګوره، او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د نیول شویو نشه یي موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسی خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کېږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشه یي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونه له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند دوې اونۍ مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو په تړاو تر 8000 ډېرې قضیې د دې محکمو ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدراتو کو موضوعات الون ملکی محاکم سیڑھی او د هغوی مربوط دي. د مخدراتو کو الون قضایاوی اتزرا څلور سوا پنځه اتیا ده، چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده اتزرا پنځه ده، او د هغه قضایاو تعداد چې ترکار لاندې دي څلور سوا اتیا ده.
و د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورونو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورونو اشخاصو کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبی آسیا، غربی آسیا، اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید شوی ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت وي شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وله
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک لري او د همدې لغو امکانات څخه په استفادې سره د لغو موتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړي ده. په زرنج ښار کې د موتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډیره ده، خو د درملنې لپاره امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د محل د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یو وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتادې میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي، او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور دي چې د احتیاط او کورني تاوتریخوالي دردونه وګالي. لدی میرمنو څخه یو میرمن چې تازه د زرنج ښار د خزو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستری شوی خپل اصلي نوم نه خي. د میرمنې ازادې رادیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بستری کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
څه پخوا ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم. میړه مې د احتیاط له امله د طلاق واک راته راکوه، ځکه مې دلته ځان بستری کړ. که د ځان درملنه ونه کړم میړه مې بچیان مې راڅخه ګرځوي او ماته طلاق راکوي.
د زرنج ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو ښځینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي، ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تیره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شل بستریز مرکز کې بستری ده. دا وایي چې د خور نشوي دا هم معتاده کړه.
یوه خور می معتاده وه، کله چې به زه ناروغه شوم له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله. همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شم. وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله. په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه تاریخ به مې خوړله، او کله چې به مې پیسې درلودې ښیښې نشه مې کوله.
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شل بستریز مرکز د تیر جمهوری نظام په وخت کې جوړ شو، چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله. خو اوس یې د بهرنۍ مرستو تخنیکی او مسلکي امکاناتو د نشټوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ لوغړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي.
په د شپږ میاشتو کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوي شوي دي چې بیرته ورسپاره شوي خپل قریبان، او اوس لس تانې تر تداوي لاندې دي. چاته دانې غټ شوي دي او دوه ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو لارې مرستې کړې دي. له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یوسي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر بي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي، او غاښونه خرابوي چې دا ټول د خولې د بدبوي لامل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي، آیا ټول نشه یي مواد په یو اندازه خوله بدبوي کوي او که توپیر لري، آیا د نشه تر پریښودلو وروسته د خولې بدبوي ورکیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبوی عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبوی ډیر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحې او د پاکی خیال نه ساتل، د غاښونو کریز یا پوروالی یا په عامه اصطلاح کې چې د غاښونو چینجي ورته ویل کېږي، د ژامی د وریو او د ژبي مختلف باکتریایي ناروغۍ، په عین حال کې ځینې خاص خواړه د دې باعث کېږي چې د خولې بوی را پیدا کړي او بدبوی رامنځته کړي. ځینې عمومي ناروغۍ چې هغه کېدای شي د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغۍ وي، لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه، دا ټول کولای شي د خولې د بدبوی لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې درمل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي، د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي. او د دې تر څنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبوی رامنځته کړي.
نشې مواد ولې د خولې د بدبوی لامل ګرځي؟
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي، نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي. د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایی موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته، د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبویی لامل شي. د دې تر څنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغۍ کېدای شي د ژبي، د وریو، د ژامي، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کېږي. هغه کسان چې تنباکو او سیګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد، چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي، او په دې کې میکروبونه وده وکړي، او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو، د ډیرو افرازاتو جمع کېدل باعث دي شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویي لامل کېدای شي.
آیا ټول نشي مواد یو ډول خوله بدبویي کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي، د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحه ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تنباکو، له سیګریټو، له چرسو، د نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کېږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامي کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وري نرم شي، چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستی، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي. او په عین حال کې د غذایی موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده، او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل، ټول د دې باعث کېږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کېږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپله د دې باعث کېږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي، چې دا خپله د خولې له لارې او د تنفسي سیستم په خارجېدونکې هوا کې کېدلی شي دا ظاهر شي، چې دا خپله د بدبویي باعث کېږي. ولې هغه څه چې ډېر د تشویش وړ دي، هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابېږي، او د غاښونو ساتنه، د غاښ ډاکتر ته په وخت مراجعه، او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته، د خپلو غاښونو، د خولې حفظ الصحې ته توجه نشي کولی.
نشي مواد په کوم حالت کې خوله ډېره بدبویه کوي؟
احتیاط یوه تدریجي صحي ستونزه ده، په دې معنی چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي، یا حداقل دوی توجه وکولی شي ولی دی وخت په تیریدو سره د احتیاط له پرمختګ سره دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي او معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي. نو په دې اساس د وخت په تیریدو سره د دوی غاښونه خرابیږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډیږي چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخیږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
لنیکه مرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یو ناروغي ده، ولی د دې ناروغي د تداوی امکانات شته. د مخدره موادو له پرېښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي، او د دوی د خوړلو، د دوی د څښلو، د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي، کیدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو، د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي، او له دې سره د دوی د خولې، د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغو روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
ایا په هیدلاس ایا په هیدلاس چې نشه د انسان حافظه کمزوري کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي، چې دغه مخصوصه برخه د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه، یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامدار توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامدار توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامدار توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نسی کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی د څه ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی دی.
ایا په هیدلاست
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خو د دې علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور جنې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلاور خان
مجید رضا خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي رضا پر دغه بوجی کینا.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه دې مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خ مجید اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی؟
بس دلاور خانه متل دی چې وایي څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
تا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره، او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دی. ښه
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
حاجي صاحب، دا سړی ته نه پېژنې، دا پوډري دی پوډري. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دا نن په وارخطۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړې، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وي. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډري دی؟
او پوډري دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پېژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډري دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجید زویه، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې. څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
خدایه، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څخه نه شوه؟
ښه ده، کومه شوله؟ تر هغه بدبدتره شوه. بېخي حساب انجېږي. هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړېږي. هر څنګه چې کېږي یوه چاره وکړه زویه.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
د غم پوډر دې څه؟ هر څه مو درلوده. تو اوس تا ته دغه غم لړلو نه شوه ده ناڅه ولاړه. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې.
په مور دې څه وشو؟
په مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه شوه.
اوف خدایا، کور مې خراب شو. دا ټول زمانه لاسه، ټول جایداد مې په نشو کې لاړه، او ځان مې په خپل لاس دومره بې اعتبار رکړ چې اوس څوک پور هم نه راکوي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تربیامو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
گران دلبر، مجبوری دا خفکیگی، سما نصیب کی غریبی دا خفکیگی.